لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلای کو لاند خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سراولا وایي د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورن کرخې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. رانا سراولا دا خبره د امریکا غا ګورتو څنګه سره خپل نوې مرکه کې کړې. هغه زیاته کړې د طالبانو حکومت ورته له ډیورن کرخې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د لرې لیږلو خبره دوه میاشتې وړاندې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې دوی له طالبانو لدی عمل ګیله مند دي چې د ټي ټي پی وسلوال افغانستان راځي او په پاکستان کې نامني جوړ کړي. رانا سراولا په خبره پاکستان د دې وضعیت تور د طالبانو په حکومت نه پوری کوي، خدای کمزوري پوری. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د نوې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو شتون او فعالیت رد کړی و. طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د 5 روغتیایي کارکونکو د اخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تیر اونۍ د 2 تنو نور ژوند هم اخیسته و. دا سه راپورونه خبر شوې دي چې د ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خبره شوې ده، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړوشه بیا کسانو دقیق شمیرې نه دي خبرې شوې. کانګو یو ډول اخیستونکي ناروغۍ ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون وکړ. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره وشو چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې 2 کلونو کې بلجیم ته ورغلي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې یې نوي ورغلي او افغانانو ته د کډوالۍ اسناد ورکړي. مظاهره چانو ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې ولو یې برخې ماشومان دي به برخلي کا پاتې دي. د دې مظاهرې تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. دوی به فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداري ورکړ کې غوښتنه ونه منل شي په پلازمینې بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشنبې د ورځنیو لوبو دروانه لړۍ دوی مسیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت سهار 9 بجې د سریلانکا په همنټوټا ښار کې پیلېږي. د دوه لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله. که چیرې افغانان په سبانۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي، نو د 3-5 ساوره لوبو د دې لړۍ جام به وګټي. د دوه لوبډلو ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ ده. د هند په ختیځ ودی شایالات کې د ریلګاډو ټکر لامه لږ تر لږه 500 تنه مړ شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي دي. دا ټکر د جمعې په ورځ د کلکتې او چنای ترمنځ د سفر پر مهال شو. د هند ریلګاډو د برخې عمومي رئیس ابیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته برون وخت وویل چې دوه مسافرونکي ریلګاډي ټکر شوي دي او یو بارونکي ریلګاډي هم حالت ولاړو چې هغه هم زیانمن شوی. او د پاکستان د بشری حقوقو فعال جبران ناصر پر وروسته تر دې لپاره متکونکو خوش شو چې په لزګونو کسانو د خوشی کېدو لپاره په کراچۍ کې لاریون وکړ. د پنشن بپورس ناصر میرمنې منشا پاشا په ټویټر لیکلی و چې دا او د دې میړه ماخام کور ته روانو چې وسوالو د دوی د موټر مخونی ولاو ناصر یې له ځان سره یوټ. ناصر د برمته کېدو مسؤلیت هیڅ چانه دی اخیسته. جبران ناصر د حکومت په لوري د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړی. دا خبرو
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری پاک باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلما دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلما ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو نوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوو ژوند کوي. دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لکه اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسه یعنی سیاحت هم ویل پیسو یعنی دغه چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو د کور ساحینه لک لري زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو داسې تفریح چې یوازې نارینه ځي تفریح ته له ملګرو سره، یو داره چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره، دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
سلتیا چې دی یا بدنی سلتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر ریفرش ضرورت لري او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی. په دې کې سسنا نشته، هغه سه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سه ستړی کېږي، ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږېږي.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته، داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده بی ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی، نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغه اجراءات په خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه څه خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف دي، دوی بشرګه سکله د کله کار خنګي کې درس وایي کله کور کې لک مصروفیت لري، خو دوی د ریسه ته اوري او تفریح مویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروری دي. دالین دی یو انسان دې ته ضرورت لري، دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروری پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینه لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي.
د سې داس موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که ټولن کې اوسېږو که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسې او څه اخلاقیات یا څه مقررات او اصول ستاسو په دې کې که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي، دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده به توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو؟
په خارو کې په لو یو خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه په تلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ لا سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت پکې ښه تیر شي او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دی، بخي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډیری ګاربېج یا ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی، دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح تل مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو.
بله یقینا شمیره لسو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی، آزادي لرو، آزادي په دې معنی چې چیرته تلی سو، چیرته کې راستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د پریزایونونه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی، مزاحمت ونه کی، او چاته ونه وایي چې دال دلار ته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کی. که محدودیت وضع سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقونه یو حق ضایع سو، متاسفانه چې دا تفریح دی، او تفریح آزادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادي ته آزادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري، نو ډېر واړه جز ورته ویل د آزادي تفریح ده، او تفریح باید هر هفته تقریبا یو هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویلي په تفریح دی، او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي. د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چا ته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتي میلزای او آلته تاک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې اکله تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا معنا کول لږ ځاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را معنا کول دا څنګه ده، او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلې چې دغه کدمونګ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی دامن ورسره یا تر ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تیر کړي. چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح کې خپل وخت تیر کړي، بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکله خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې وروري ورسره، یا پلاری، یا میړی، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغه سه ما بخینه دلیدل سي او کا سي دغه سي یو مجرد جنای مثلا په یو پارک یوازې لار سي حالت تفریح دا امکان نه لري. دا د سني شي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نه درې مقررات دوی ولري، ول د سي نه کېږي سي ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لار سي. مثلا ورته وي سي کتا سو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا کا د فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوي سي تفریح ته لار سي، پارکو ته لار سي، او حالت تفریح
کیا جوان تیر کی. تاسو اتمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2-3 ساعت یا 10 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوي چې ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، کراو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د دې ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ زو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته ځو. لوګر خو خپل پیګه سي اواخر لای اولته اب اوا او د هغه ژوند د اوسنه ست پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت ریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو همدغه سي سالنګو خواته مخکې پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند شو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بند سوي دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو که هغه یې زمی سي زمی کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلي چې هغه بند دي د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللی حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولرو ژوند ولرو وسایلو ولرو دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي که هغه ښځه ده که هغه نر ده که هغه نو هر قوم دی قبیله ده هر سنتو ده هر خواچی دوی مکلفیت په دې لري چې خلک حساسي حقوقو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړای په کی مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید پرینی دی پولیس دا غمون اسلامي هواد دی د خو اسلامي هواد او اوس اسلامي هواد په دې کې خپل خلک بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی سره رقم دراشي او دوی دا غډیر واړه واړه خبرو په سس خلک نه پریدي ستافیز اې دغه مخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک په دې تشويش کې دی سمونږ والی دا غډیر واړه واړه حقونه ممتنه ورکول کیږي او دې لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی سمتاس بن خپل پیګ سوش په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتلی یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم سي لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولی داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
دس کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دیني بهرو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو دغه څه فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقوق نو لری کوي که څو باواد دي که به سواد دي په دې وطن کې ضرورت لرو سکار او کوکار دغه فائدې داده سه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي سه دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو رس به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریم مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی یې حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا ماغه غوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سه د خلک خپل غي کېونی سي او خلک باندې ورحمیږي خلک لاتو دغه اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي البته خج مهدف دي زینی زوینو ته چې تفریزایسته او مشمول نارینه او سره ورځي ال تغه یو نیم د تفری وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه فاده و کی هغه د تفریح له حق نه محرومیږي ځکه کوم څه نه په څه بده لوبې وساتري وکا په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسید مونږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او پس دمن کې دا حق نه لري چې تا ضرر ورسوم دا غاسه مونږ غواړو حساسه او حقونه مونږ ول کلسي هم دا غاسه چې تا مونږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مونږ ماتو یا خرابوي دا حق مونږ نه لرو کله تاسې مو خپل حق واړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري. راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی.
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو. سم خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. دغه لپاره څنګه یو مړ دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک سم متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیاب د ټول دومره خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی.
معلومات پیدا کړي.
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي. یو خو دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوسو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنا چې د هیچا حق نه ضایع کېږي، د هیچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومیږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ دي، نو په دې معنا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
خپل زړګي د محبت جومات کې وشوي مودې د خپل زړګي د محبت جومات کې وشوي مودې د خپل زړګي د محبت جومات کې وشوي مودې د خپل زړګي محبت جماعت کے درد منز کی بے جانا بے ماما یما یما زکنا ہی لے دجوان دلہ ہر گام یما زکنا ہی لے دجوان دلہ ہر گام یما
آزادی میلمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له آزادی رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې. لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړې. شاغلی حافظی سره لدی چې د یو شی اقتصاد پو په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریه خاوند او ش شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې ل زده کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل. بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار، هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فاکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځواني څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایس استاد چې د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلود. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده
او مو ول چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په ان زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه. کله چې ما زما د بندیخانه د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چې زه ممنول قلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت وموند، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کال او درې میاشتې اوله ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پښتنه وکم چې تاسو ول چې لړۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې اول بندې شوې؟ دا کوم وخت د چا حکومت؟
خداسي دي چې د ځواني او احساسات او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ د لري حل ځل کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسن تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه زویت ترلاسه کړل. بیا ورسته چې د شورویان راغلل، مګ هکو پک پچول جدا ولې راغلل، یو څه جنجالونه دنه په غام کې شتون دلودل د برابرۍ د حساب کې، یو څه سیاستونه زمونږ خوښ نه وو. خو په هر صورت بیا مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځید چې مونږ بندیان شول. ډېر یو تعداد کډرونه دی حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولی خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شریع جوزجانی، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام دسګیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول.
اما تاسو ول چې ستاسو د بند موده ډیره وشته و؟ نه کاله
د ټولو وشدې وي، ډیر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان، او بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری دی افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ خو 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم او ضد د انټرنشنالیزم او ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه و. خالی مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری دی حکومت کې وي دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کارونه وکړي. زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودل هغه په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشولو، وروسته بیا خوش شولو، بیا چې بندیخانې څخه خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونکړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تعمین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر څو حاکمیت دی حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار، ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلانې کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت و هغه وخت، په مرګ کار پیل کو، بیا خو کاروبار، بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې، بیا مجبور شم چې وتښتم، بیا هندوستان ته راغلم. دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم، و متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او بخوانه یا سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، یغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع الخروج شول، پات شو، بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکو، یو دیو چاپ نوم بل بل چاپ نوم، دوی سره بیا راغله هندوستان ته.
په جرمنی کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغله، او بیا
خو په جرمنی هم که زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم، دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته، په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بندلی د زموږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول، هلته زه هم داخل شوم، او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته لاړم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او مونږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلمللي تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امید دار شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم، پایز د رئیس دارمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و، عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی، رئیس عامل شو، چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت. حمید الله خان قادری زری زانش بیا ورسته چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم دې قطاق او ډیر عمر الته پات شو نو دلته اصل خبر پدې کې و چې د شاعری شعر او شاعری څه شو ز بیا پدې باندې څو شپې تر سهار پورې بې خوبه پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او د ادبي کارونه او د لیکنه او دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودی یو مړی دودی پیدا شي یعنی دی زیاتره زما حلیزل ابدغه چې خپل معنوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس خو ته رئیس امید و تا چې ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بلاز تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو اوس که ته شعر او شاعري ته ځي خو د شاعري اصلي شاعري یو برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ یا د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي نو که چېرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي بیا ته راشي ریاست یومي اتاق کې دا مسئله دی ولې ومنله بیا مې ډېر سوچ وکړ په پای کې دغه مزي ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مریدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډیر فقیر دي نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرې خودل شعر خو په خپل راضی ځکه چې د الیوت یو شاعر دی هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولي کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفي لیکوال بیا د ازما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان دا کتابونه مې ولیکل بیا په هغه څه کې ډوب شوم په دا اتاق کې او په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه اگه ارزو هم تسره نشد خب هر صورت مو خپل حلیزلی وکرد
د دغه کارونو په اړه وایسته هم دی دوره تسویل چه فساد و د کار زمینه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چه زمینه شته د کار پیسې شته و مخه نیول کیږي اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غشتل سی فساد نوی عادی اقل دا شعارونه ورکول ولی دوی نبری علی کدل
وچه اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی کشن لشکریانش درخته ها از بیخی دا مسائل متاسفانم ده غصی و اصلا مسئله چشی بود که یو سه جوار و گرو زو خود دینا نوم پا طول مسائلو که اول خو ستوري خوسي د افغانستان په دې وتوانیدل چې دا ټول نیمګړتیاوي چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې او دا د دولت په سرمایه گذاری او ډیر زړی وي د روسي ټکنالوژي او ډیر ورسته پاتې اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو یو اولویت زمام دغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون ټن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان لیار څخه راته یاده تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول او دا ټول دمره جدا شان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن او دا ټول شان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتی موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بیساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي چې ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس له بینه تللي وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته بیا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چاري دي شهر، مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 90% 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن دي ټول د خصوصي سکتور د وسان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پوري خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطی نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2 منزله 3 منزله دي بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو تسویل چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغي ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډیر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختی وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي، نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډیر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه راپدی خوا دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکی د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ لرو، او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسیلته امنیت او آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډیر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډیر اوس مثلا د زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سنوي چې څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که زه ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سو گشت از د مرس جوړی چې ما 15 کاله پر لپسی هلته ادام ته ناسوم، اما اوس تاسو جریجم او څه اني ژوندې پاتې ما، او دا په خپل یو د حیرانونکې خبره و چې څنګه زه وژغورل شم، څنګه ژوندی پاتې شم پرته له دې چې یو داسې اسخایب برونه یا دوکاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی وو هغه موټروان د موټر می ویجال او ټیکا ټیکا او موټر نو هغه وخت کې خغل زار احمد مخول وزیر داخله او زی په خپل موټر کې ورسول نو په هر صورت دا هم خاطرات از ما چې د جالب خاطرې دي چې یاد بندخانی سره وګورو شو بیا ورسته د ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانون کې پرمختګ ته ورسېدل او زمونږ برام او عزتونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشم اولین ګښ لپاره نو مثلا د لاس پرمختګ هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس او تاق ترکیه د مدیر هیئت غړی او مثلا د تاق ایران چې لوی تاق لري دغه رئیس مامرسیالو نو دا دوه دورې دغه مرسیال شوم د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم دغه دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې څنګه موږ رای ګټو نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو بنه دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حتی رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي چې اکثره د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خ وضعیت رسیږي او عدالت رسیږي او پرمختګ رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې رسیږي
ډیر زه مننه حافظ صاحب سلامات یاست
نور باندې ته
ډیر مننه
پپیسو شامینا او پام کا ویسا چال ور نکڑی پتو کو شامینا پپیسو شوامینا او پام کا ویسا چال ور نکڑی پتو کو شوامینا پل سوکت پردو
پیسو